پی خبر کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو، پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان قومي اسمبلی په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. په کوز جنوبي وزیرستان کې وسلوالو دوه کسان وژلي او د اسلامي همکارۍ سازمان سبا په سعودي عرب کې بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د اسمبلی غونډه د سپیکر آیت صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د کمیټه چیرمن رانا رادت شریف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. د اپوزیشن ګوندونو د بل منظورورو پر مهال احتجاج وکړ، خو د اسمبلی اکثریتي غړو د هغې په حق کې رایه ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي نماندان تر درو ورځو پس په بل کوم ګوند کې نشي شاملېدی. د یادونې ده چې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو د 8 فبروري په انتخاباتو کې د آزادو نماندانو په توګه برخه اخیستې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې ویلو سره چې تحریک انصاف د ګوند دننه انتخابات نو کړي، هغه ګوند ته د کرکټ بیټ یا بلا چې روایتي نخې وه نو ورکړي. د تحریک انصاف نماندان چې په بیلابیلو نخو انتخابات کړي ول، تر بریالي کېدو وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شول چې په پارلمان کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړې څوکۍ وګټي. د پاکستان سپریم کورټ 13 میاشتې په پریکړې کې ویلي وو چې په پارلمان کې د تحریک انصاف آزاد غړي په 15 ورځو کې د انتخاباتو کمیشن کې د سوګندي بیانونو په جمع کولو په هغه ګوند کې شاملې دي او ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولی شي، خو په نننی قانون کې راغلي چې د پاکستان هیڅ یو عدالت دا لغوه کولی نشي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون د غزلې په لنډي ډوګ کې دوه کسان وژلي دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشالډو ته ویل دا پیښه پرون ماسپخین هغه مهال شو چې د تور شو په وګاډي کې سپرو وسلوالو په دوه کسانو ډزې وکړې. د موړي په وینا لوجل شو څخه یو د محمود خان په نوم د سکول یو استاد. مسید زیاته کړې چې د پیښې مقدمه درج او پلټنې پیل کړې دي. بل خو د کوز جنوبي وزیرستان یو قومي مشر ایاز وزیر نن مشالډو ته ویل پولیس او انتظامی چارواکي د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکام شوي دي.
حکومت
غوښتي چې د دوی امنیت ټینګ کړي. حکومت او هم پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات جاری ساتلي دي. هم پرون بیا د شمالي وزیرستان په میرلي کې د دوو وسلوالو ډلو په نخته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځايي خلکو او استخباراتي چارواکو مشالډو ته ویلي چې نخته پرون غرمه مهال شوی و چې پکې وسلوالو د حکومت پلو طالبانو یو کمانډان محاصره کړو. دوی په خبره د ډزو په نتیجه کې د حکومت پلو طالبانو کمانډان وژل شوی او دغه څلور پلویان چې پکې یې زوی هم شاملو مخالف وسلوالو تختولې دي. ورسته د زهین الله په نوم دغه کمانډان د زوی مړې هم په سیمه کې موندل شوی دی. په دې اړه ځايي پولیسو څرګندې ویلي او کمی وسلوال ډلې هم د برید ذمہواری نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنگلاديش کې د ورستیو مظاهرو یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکو محمد یونس د هغه واد لنبهاله حکومت مشر وټاکل شي. دا لغه ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجنو ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او لاغه هیواد ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې زیاته کړي محمد یونس د ورستیو مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي دي چې هغه د لنډمهاله حکومت د مشر چوکۍ سمبالولو ته تیار دی. یونس لډیر مدیرایسي د حسینه واجد مخالف پاتې شوی دی. د یادونې ده چې بنگلاديشي زده کوونکو په سرکاري نوکرایو کې د کوټې پر سر د حسینه واجد د حکومت پر ضد لته سونه او رایسي مظاهره پیل کړې. هغه مظاهرو ورستا پر تشدد بڑا خپل کړه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واخته. حسینه واجد شاوخوا 15 کال د بنگلاديش وزیر اعظم و. او د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د اگست پر ومه یعنی سبا په سعودي عرب کې جوړیږي. د پداسې حال کې چې ایران د هغه هیواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د تیرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکارۍ سازمان پرون ویل چې د جدې په غونډه کې به پر فلسطین د اسرایلي قبضې د جرمونو او د اسماعیل هنیا د وژنې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. په یعنی وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د او آی سی د غونډه د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. په اسلامي همکارۍ سازمان کې و 50 هیوادونه شامل دي. د عرب لیگ برعکس په دې سازمان کې د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون غیر عرب نفوذ لرونکي هیوادونه هم شامل دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی چې مخه په آزاد حیثیت کې د انتخاباتو ګټونکو نمائندان په کوم بل ګوند کې لګډونه ګرځول دي. بل پرون په سوابای کې د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي ویل چې د پاکستان حکمرانانو د عمران خان پر ووټونو ډاکا اچولې ده.
نن چې کوم حکمران دي د عمران خان د پارټي مینډیټ غلا کړی دی دا نه دي.
پرون په کوز جنوبي وزستان کې وسلوالو دوه کسان په وادفي بریټ کې وجلی دي. داغه ضلع پولیس وايي د پیخي اف آی آر درج او پلټنې پیل کړې دي.
د خپل مدیر مو اف آی آر وکړه چې قبل د ستاندازي جرم او نور داس پته خلل دلګې دلې وځ نه معلوم د کیسه.
او د باجوړ د ماموندو یو کونډه میرمن چې خاوندې په 2001 زیږدیز کال کې په هغه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې وجل شو وايي چې د ژوند ضرورتونه په ګرانه پوره کوي. مشال ریڈیو سرو سے کو مشال ریڈیو تا غوگی ولنه موضوع تر ازود. پاکستان قومی اسمبلی نن د هغه وخت په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د دې بل مخه داسې ویل کیږي چې د تحریک انصاف ګوند چې کوم کامیاب نماندان دي په هغه پارلمان کې په قومي اسمبلی کې هغوی هم په آزاد حیثیت کې پاتې کول دي. تیر میاشت سپریم کورټ یو پریکړه کړې وه چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته باید په یا هغه ګوند ته په پارلمان کې د اقلیتونو او د ښځو چې کومې ځانګړې څوکۍ دي چې په نورو ګوندونو وار له مخه ویشل شوي دي هغه دې بیرته واغستل شي او تحریک انصاف ته دې ورکړل شي. خو دا نننی بل داسې ویل کیږي چې د هغې د سپریم کورټ د هغه پریکړې د مخه نیولو یوه هڅه ده. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبریال راشد خان مونږ ته نن دا معلومات راکړل.
په 12 جولای باندې سپریم کورټ یو پریکړه کړې و چې تحریک انصاف ته ځانګړې څوکۍ چې د خزینه او د مذهبي اقلیتونو د پرځنګړې شوې دي په پارلیمان کې د هغې ورکولو پریکړه و چې د تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی دا څوکۍ باید ورکړل شي. ځکه چې تر دې مخه تحریک انصاف په اسمبلی کې یعنی پارلیمان کې د ګوند په حیث موجود نه و. غړو یې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه په انتخاباتو کې او بیا وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي وو. ځنه غړي یې هغه هم د دې څوکیو د پاره ځکه چې دا څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دا نن چې کومه قانون سازي وشوه دا پرایویټ ممبر بل و یعنی یو دغه چې د مسلم لیگ نون یو غړی دی اکیانی دا هغه وړاندې کړی و سمو د څو ورځې وړاندې او بیا کمیټه ته لیږل شوی و ځکه چې اپوزیشن یې مخالفت کولو په کمیټه کې دا بیا د سلورو په مقابله کې د اتو پر رایو سره چې دی د دې په حق کې رائے راغله نو بیا پارلیمان ته راغی. پارلیمان نن منظور کو او اپوزیشن چې دی مخالفت وکړو دا هم هغه د سپریم کورټ د پریکړې د مخ نیوی د پاره دا شوی دی. کم خلکو چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي هغه به هم آزاد ګڼل کیږي او په بل ګوند کې نشي شامل دی چې دوی کم کاغذ ریټرننګ افسر ته ورکړي او د کم ګوند سره د تړاو حلفیه بیان نه یې ورکړي نو دوی به آزاد وي او په بل ګوند کې هم نشي شامل دی. پی ټی آی احتجاج هم کړی دی او دا هم ویلي چې دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو. دا به اول سینیټ ته حکومت کولی شي چې پاس یې کړي د پاس کولو دغه خلري خو دا کیسه چې دا دا اوګده ده او جنجالی ده، ځکه چې لا تر اوسه د هغه پریکړو چې دی تفصیلی فیصله به راځي، او هلته چې دی الیکشن کمیشن په سپریم کورټ نه لارښوونه غواړي، تفصیلی فیصله نه ده راغلې. دا به ځي سینیټ ته، بیا به چې دی ځي ولسمشر ته دستخط ته. پر نو په میاس کې ډېرې مرحلې دي. فوري اثر یې دا دی چې تحریک انصاف ته به دستي هغه څوکۍ په لاس ور نه شي.
په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټکو نن چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور شوی دی، په غړې موږ معلومات راکول. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پختونخوا په صوابۍ کې جلسه وکړه. دا جلسه په شامنصور ټاونشپ کې جوړه شوې او پکې د ګوند خیبر پختونخوا او پنجاب د مخکخو مشرانو ترڅنګ د پختونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سگزي هم ګډون وکړل. د ټولو مشرانو ویناګانې هم وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د تحریک انصاف بندي مشر عمران خان خوشی کړي. کنانو په اسلام آباد کې به هم احتجاجي جلسه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې بیلابیلې مقدمې ور باندې جوړې دي، له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. زموږ خبریال عظمت علي شاه نور معلومات راکوي.
دا غونه په ثوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په ثوابه کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پختونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې لخپل کورا گرفتار کړی شو. جلسه تا په وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډي چوک کې کوي.
هم لوګ حقيقي ازادي لره تک اپنی تحریک جاری رکھیں
د حقيقي ازادي اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره، مبارک دی ویتا تا تاسو نه او عوام را رسیدلې دي. ستاسو لپاره، ستاسو د نظریه او ستاسو د مقصد لپاره د خلک ولړ دي، د فستانیت پر ضد، د ظلم پر ضد ولړ دي، د هغه ریاست پر ضد چې خلاف دي،
ظلم کې خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه قربانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کېد سزا اورولې و. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت د کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ، خو لا هم د توشخانه په کیس کې کېد دي. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړو. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چگزی ویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړي چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي، د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړي دي. دا غلا دي، دا له ټول اعلی کاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده. د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دارنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو. موږ له چا څخه خیرات نه غواړو. موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان د پاکستان په بچی کې خپل د بچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظهر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان پوز ویان د تحریک انصاف ګوند په اشاره ویلي چې د نهمه مې پیښو په تړاو د پوز په دریڅ کې هیڅ بدلون نه راغلی. جنرال احمد شریف پرون پر راولپنډۍ کې د پوز په مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې دوی پر ټولنیز میډیا د پوز پر ضد پروپاګانډي خبره هم ډیره جدي نیولې ده، او دا چې پکې د ککړو کسانو خلاف به د قانون مطابق کاروایی کوي. د 2023 کال د مې پر نهمه تحریک انصاف د بنسټګرو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو د ملک په یو شمېر ښارونو کې پر تشدد مظاهره وکړي. پر غوی پوځي تنصیباتو ته د زیان اړولو تور پورې شو. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان تحریک انصاف د کمزوري کولو په موخه د پوځي اسټابلیشمنت هڅې د یو کال تیرېدو باوجود کامیابی شوي نه دي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو څنګه یعنی ISPR مشر جنرال احمد شریف د تحریک انصاف د غړو لخوا د پوز په ضد په ټولنیزو رسنیو کمپین چلولو ته هم اشاره وکړه. او دا ډیجیټل ترګری وبلله. خبری غونډې ته د وینا نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو پاړه د پښتنې په جواب کې خغه وویل.
اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے،
پدی موضوع د پوز دریز ډیر واضح دی او په اومه مې د ایس پی آر په پریس کانفرنس کې وړاندې شوې ده. په هغه دریز کې نه کوم بدلون راغلی دی او نه به راشي. د ډیجیټل ترګرۍ په ضد لومړی کرخه د قانون ده، او قانون د ډیجیټل ترګرۍ خلاف هغه څه کار نه کوي څنګه چې پکار دی. البته پوځ دې ته په ډېر سنجیدګۍ سره ګوري، او کوم خلک چې د پوځ خلاف پروپاګنډا کوي که هغه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی، د هغوی خلاف به د قانون مطابق ګامونه پورته
کړي.
تیر کال په نهمه مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. عمران خان د تیر یو کال رسې په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې هغه د پوځ سره ناستې او خبرو اترو ته چمتو دی، خو د پوځ ویان د هغه سره د خبرو اترو امکان رد کړو او په اومه مئی کړي خپل پریس کانفرنس حواله یې ورکړه، په کوم کې چې هغه تحریک انصاف ته د یو سیاسي ګوند په ځای د فسادي ډلې نوم ورکړی و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی د ایس پی آر د مشر دریس په اړه مشال رډیو ته وویل چې ملک حالات ته زور او جبر د سیاست په حق کې نه دي، او که د خبرو اترو د لارې د خلکو ستونزې حل نشي نو وضع به نوره هم خراب شي.
بار بار خپل موقف کې تبدیلی مندګي عمران خان هم راولي، او که وګورئ نو اسټابلیشمنت یا ګورنمنت چې کوم دی هغه هم راولي، او اسټابلیشمنت اور ګورنمنت چې کوم دی هغه ډېر ډیفینسیو دی. عمران خان چې کوم دی هغه اسټابلیشمنت بالکل دیوار سره لګول دی، نو په دې معنی اسټابلیشمنت چې کوم خپل مورال اپ کول کوشش کوي یا غیا خپل لغا سپریمیسي چې کوم دی یا اپر هینڈ راوستل غواړي، لیکن اوسه پورې پاګه کې کامیاب غي نه.
د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف هم ویلي دي چې د نهمې مې پیښې د هیرولو نه دي. د جی او ټي سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د نهمې مې په پیښو کې ککړ خلکو خلاف مقدمه هغه څه ونه چلې دي څنګه چې پکار وي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې پوز په خپل نه غوړي چې د نهمې مې پیښې په تړاو نیول شوی کسانو خلاف مقدمه زر فیصله شي.
دا خبره بالکل واضح تور باندې مخ ته راځي، هغه د ډیلینګ ټاکټکس دی، دا شی پرولونګ کول غواړي او حل کولو طرف ته دی نزي. عمران خان دی په هیڅ صورت باندې برداشت کول نه شي. اسټابلیشمنت کې د آرمی مشر او د عمران خان ذاتی جنگ دی، خو په دغه جنگ کې اسټابلیشمنت یو طرف ته دی، عوام عمران خان بل طرف ته دی.
تیر کال د نهمې مې د احتجاج نه پس پلسګونو کسان نیول شوی وو، او په سلو نه زیاتو کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم شوې وه، خو د اسلام آباد های کورټ او وروسته د سپریم کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لډو ته غوږی روزونکو د کوز جنوبی وزستان پولیسو مشال لډو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پرون په لنډی ډوک سیمه کې دوه کسان په دفی برید کې وژلي دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال لډو ته ویل چې په وژل شو کې د محمود خان په نوم د ځایي سکولي استاد هم نوموړي ویلي چې د پیښې رپورټ یې درج او پلټنې پیل کړي دي. خو د جنوبي وزستان ځینې قومي مشران انتظامیه او پولیس ګرموي چې د نامنه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د پرونی برید ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوارې ډلې منلې نه ده. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اعظم ورسک تونې مشر عثمان مسید مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې مسپیشین مال 12 بجې په لنډی ډوک سیمه کې په تورې شیشه ګاډی کې سوارو وسلاولې په ډازو دوا کسان وژلې دي، او پولیسو د دغې پیشه پلټنې پیل کړې دي. عثمان مسید د دغې پیشه په باراکښې ویایي
وجوهات نه معلوم دو کیسه.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې هدفي وژنې راونې دي، خو د انتظامیه چارواکي یې په مخنیوي کښې ناکامه شوي دي.
بالکل آئی تھی سب کالونی کے انوسار پروٹوکول تو کرتا پرتا کر دی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل لنڈی ڈوک سیمک شے پا ہدفی برد کشے دے دوے کسانے دے وجل ذمہ وری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی نہ دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تک ہوگی اردن کو اس پہ بلے موضوع تھا راشو په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیخو للاسا غنې خزه کونډې او زرګونه ماشومان یتیمان شوي دي د نامنې په پیخو کې د وژل شو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې لکړاونو ډک دی د کونډې وایي یوې خوا د کور سړی وژل شوي نو بل خوا د معاشي ستونزو تر څنګ د خلکو د ناسمو رویو هم دی پریشانه کړی دی لمشال ریڈیو سره په خبرو کې د خزو زیاته کړې چې په روانه ګرانۍ کې نشي کولای د کور خرچې پوره کړي خالدین نیاز د نام نه په پیښو کې د وجل شو کسانو له کونډو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
بس بڑی رب مشکل باندې پورا کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاری کل سغواړي یو کل یو کل نه بس ډیر رب مشکل باندې چتیږي نو
دا غږ د باجوړ سایمه دی د سایمه خوان کال 2019 کې مامون کې یو دماکه کې جون بیللېو سایما وای چې یو لور او دوا زامنې دي د خاون د مرګ نه پس ورتا جون ډیر ګران شوه دی د سایما خاون لیوی فورس کې ډیوټي کولا چې د یوې دماکې ښکار شو سایما وای گرانی ډیر زیات ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی
او ډیر زیات فکر او سوچ سره د دې تعلیم دی چې دی ولکا بیره بزا اعلی تعلیم د څنګه ورکوم موږ یې پیس ډیر په مشکل باندې ادا کوو
د چار صدې لیلا وای خاوندې ټریفیک پولیس غړی وو او د هدفي وجنې ښکار شوه دی مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوې چې خاون نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټي ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې د لیلا دوه بچی دي وای پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوه دی خو د ماشومانو د پلار کمې سوک نشي پوره کولې
زمون د کور سربراه او زما د ماشومان او زما بچی ډیر زیات واړو دا ملک می د درو کالو او دا ماشومان چې دا د اتو میاشتو چې هغه شهید شو ډیر مشکلات دي انسان لړ شي ډیر بالکل دا سو زم د پاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي او ډیر تکلیف مونږه تعامل وشو دي
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسٹ صدر او لیکوال شمس مومن وای په دې خطه کې د نا امنۍ پیښې کال 2001 راهسي شروع شوې دي چې دوام لري او اوسه پورې په زرګونو خلکو ورکی ژوند بیللې دي شمس مومن وای د ترهګرې پیښو کې تر ټولو زیاتې خزي متاثر کیږي او لبد مرغه ټولنه کې خزي معاشي توګه باندې هم ندي خود مختاره دی وای چې دغه خزو سره دا اختیار نوي چې دویم وادو کړی
په بیلی سټرکچر کې چې کوم زمنګ روایت او اقدار منګه غنو نو پاره کې عام طور باندې دی چې د کونډ غزنانه چې کومي نو هغه ته په خپل باندې د اجازه د نش برابرۍ چې ګینه غل په خپل خوخه باندې بل وادو کی د دغه اختیار چې د اکثر اوم د دغه مل خاوند د کورنۍ سره او یا سلګونتي اختیار پکې د خپل د پلار یا د مشران درونو سره چې هغه د دې لپاره کوم فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي نو دغه مل خاوند د رور سره یا د تر د زو سره به کوي ادروایز نه به کوي نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډیر زیات ډایرکټ دینه افیکټ کیږي
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسي پاکستان کې د نا امنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی راپور کې ویل شوی دی چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 325 حملې شوی دی چې پکې 399 او 1340 جوبل شوی دی دی کال کې تر ټولو زیاتې یو سلسلور اویا حملے پر خیبر پختونخوا کی شویدی او مرشیوی کسانو کی د سلور سوا دویش تعلق دی سوبی سردے د کرمی ضلع امن بی بی خاون ہوم کال 2023 کی د نا امن یو پیخ کی وجل شوی دے امن بی بی وای چ د خاون د مر نپس ہی زوی یتیم خانہ کی داخل کڑے دے او دوا لونا دی سردی دا وای کور کی د بلستنو او جامو گنڈلو کار کئی او دی باندې د کور خرچه پوره کړي
زکل آغا شهید شو آغا نباد ما بچی سکوم دی اوس آغای دو پرزا خپلا تری احمد کوم او دا خپلا لکا مخصود سوال سلائی والا کار کوم او مثال آغا کوم دبرستان امرستانو کار کوم چیز خپل بچی برباندی غط کوم کنم و خپل بچی وخستو ایتیم خانی تا ما چولی دی
شمالی وزیرستان هم هغا زلده دا چرته چی د نا امنی پیخی زیادی کیگی د علاقی یو خبریال لسول داور مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی چی وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملو بلکہ دھماکوں او هدفی وجنو هم گنش میر خزی کنڈی کڑی دی چی دوی حکومتی مرستو نہ هم محروم دی
یو خود حکومت طرف نہ داغی سره مرستې نه دی شوی او دینا علاوہ دوی داغی چکم تعلیمونه دی د مشمانو اتا باشول او دا کومې زنانه چې کومې دي دا هم ډېر زیات په تکلیف سره دي په دې کې زیاتره تعداد چې کوم دي هغه د هدافي وژنو دي چونکی شمالي وزیرستان خصوصا د میر علي سب ډیویژن کې زیاتر خلک په نخ کېږي او هر هغه کس په نخ کېږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي هغه بچی وي هغه سکولونو ته ځي هغه ښځې چپ په خوله پاتې د حالاتو مقابله کوي
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی 400 کې د شهدا پریډ دستور کې شهید پیکج دیش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکج با د ترهګرۍ پیښو کې وجل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي د ناامنۍ پیښو کې وجل کیدونکو عامتنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکول شي خالدان یاز مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای لپیل راهسي د یعنی د تیرې میاشتې لپیل راهسي د بارانونو او سیلابونو له وجې تر 50 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. طوفاني بارانونو ګڼ کورونه او د قرض مکې هم ویجاړې کړې دي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے ویلي مشال اډو ته ویلي چې په بر چترال کې بیړنې حالت اعلان شوی دی چې د اگست تر اخره پورې به روان وي. حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې له خوړونو او سیندونو لری پاتې شي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم اے لخوا مشال لیډو سره شرکت شوی شمیرو تر مخه تیر 2 ورځې کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او 40 نور ژوبل کړي دي. د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو 1122 ویا بلال فیزی مشال لیډو ته د اگست په 15 وویل چې د 2 جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې د مړو شوي کسان شمیر 500 نه اوړېدل لري چې په کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي.
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوی دی. چې کمړه شوی خلک دی کې 19 سړی دی 12 زنانه دی 22 ماشومان دی او زخمیانو کې 33 پوری سړی 23 ماشومان او دغه سه 23 دی نو هغه زنانه شامل دی. زیات تر نقصانات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی. اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي مالاکن دی دیر دی وزیرستان دی کانتے کرک چارسدا پشاور بنو وغیرہ شامل دے.
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم غریز سمو کے چے پولو نا پریوتی دی حالتے عارضی پولو نا ہم دخل کو اسانتے ویلے پر اجرو کردی دی. پس صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو تے ویل چے او سم لابارانو لڑے روان دا او چترال کے تر دیرشم اگست بیڑانی حالت اعلان شوی دی. دا صبح سندنو کے سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی.
خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو کې وخت په وخت باران سلسله روانه ده. چترال اپر کې د حالات کړکیچن کېدو په وجه باندې د ریلیف محکمې له اړخه د دې میاشتې اخري نیټې 10 اگست پورې ایمرجنسی لګولې شوې ده. همدغه شان د پی ڈی ایم اے له اړخه د دریابونو کې د صورتحال په مناسبت سره د 400 پیښور او نوخار کم ضلعي انتظامیه ده. د دې انتظامیه ته مراسله هم جاری شوې ده چې وخت په وخت په دریابونو کې د اوبو سطح نگرانی دی مسلسل لوکړې شي.
د موسمیت محکمې تر مخه راتلونکي 2 ورځې پورې هم د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی. ولې د هغې وروسته به موسم 2 ورځې لپاره اوچ او ګرم وي. خبره او غریزو سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او واورې ګټانو ویلې کېدو له وجې ښکته سیندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي. نو باید سیندونو او خوړونو سره اوسېدونکي خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظ ځایونو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا غوگی په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې شوې لن خبرونه درته ورو. پاکستان قومی اسمبلی نے انتخاباتو قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د اسمبلی غونډه د سپیکر صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د انتخاباتو قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونو د بل منظورولو پر مهال احتجاج وکړ خو د اسمبلی اکثریتي غړو د هغې په حق کې رایه ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي نماندان تر درو ورځو پس په بل کم ګوند کې نشي شاملېدای. د کوزنوبی وزیرستان پولیس وايي وسلوالو پرون دغه ضلع په لنډی ډوګ کې دوه کسان وژلي دي. اعظم ورسک تانېدار عثمان مسید نن مشال اډو ته وویل دا پیښه پرون ماسپښین هغه مهال شو چې د تور شو په وګاډي کې سپرو وسلوالو په دوه کسانو ډزې وکړې. د نوموړي په وینا له وژل شو څخه یو د محمود خان پرون د سکول یو استاد. مسید زیاده کړې چې د پیښې مقدمه درج کړې پلټنې هم پیل کړې دي. بلخوا د کوزنوبی وزیرستان قومي مشران وایي چې پولیس او انتظامی چارواکي د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوي دي. په بنگلاديش کې د ورسته مظاهرو یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس ته د غیواد دلن مهاله حکومت مشر وټاکل شي. دا لغ ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجن ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او لا غیواده ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې ویلي چې محمد یونس د ورسته مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي چې هغه دلن مهاله حکومت د مشر چوکۍ سنبالولو ته تیار دی. او د اسلامي همکارو سازمان وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د اگست پر ومه یعنی سبا په سعودي عرب کې کوي. د په داسې حال کې چې ایران د هغه هیواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه له تیرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بوري. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وای سي دا غونډه چې په جده کې به کیږي د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. د مشال ریډیو لن خبرونو د بنگلاديش ولسمشر نن چې د اگست شپږمه ده د هغه یواد پارلمان مات کړ او لن مهاله حکومت جوړولو ته لار هوار کړه. دا لغه ورسته ده چې د سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديشي زده کوونکو له قهرجنو مظاهرو پس د هغه یواد وزیر اعظم حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او له هیواده بهر لاړه. زمونږ همکار شاهین بونری د سیاسي او سیمهیزو چارو له شنونکو افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. په سر کې تر پوښتلې چې د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ عمده لاملونه څه دي؟ خټک په جواب کې وایي
د دې کوټې ولا تاریخ شو کنه ملازمتونو کوټه نوکریو کوټه
جی جی جی
چې په هغه باندې تاریخ شو دا خو یو قسم ته بهانه جوړ شو کنه ټریګرینګ پوینټ یو څه چې دا تاریخ یو قسم ته وزي کولو خدا خبر ده چې نارامي قوا کنه نارامي ډیر اسباب یو دا و چې دی ځین واجد د پارٹی چې و د 2000 انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس چې کوم اپوزیشن یا اسبتلاف پارٹی وی هغه انتخابات بایکاټ کړو او دوی چې تاسو بس خیر دی مکوي نو یو خدا نارامي او سیاسي نارامي او سیاسي مهاجرای و بےروزگاری غربت آبادی بوډاګان په مونږ باندې سړی جګړې مسلط کړی ورکتاسو جګړې شا
جی جی جی
نو یو کس دواړو نظام خلاصولو خو دا خبره زه کول غواړم چې اوس اگر چې داخلي فیکټرز ډېر ښکاري خو زما اندازا داسې ده چې صرف داخلي فیکټرز نه دي دغه خارجي او بین الاقوامي فیکٹرز هم شته. بځکه جغرافیه داسې د بنگلاديش کنه یو طرف ته چین سره نږدې ده بل طرف ته هندستان دی درې درې خوانه دی اړخ نه بنگلاديش نه هندستان چاپیره دی جغرافیایي توګه باندې به چین سره مخه تعلقات جوړ کړی او مغرب سره تعلقات خراب شي دا انتخابات شي نو امریکای او مغربي ملکونو په دې باندې ډېر تنقیدونه او هم کړو په دې انتخاباتو او یو کې سمته دی چین سره نیوز کوي مطلب دا و چې مغرب سره فیصله فاصله زیاتې ده نو دا کوم شخړه چې پاکستان ته پیښه ده یا افغانستان ته د سیمې ته پیښه ده دی چین سره تعلقات او دی غرب سره تعلقات دی مینس کې توازن څنګه پیدا کوو دا مسله بنگلاديش هم پیښه وو.
په دې تناظر کې خټک صاحب چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکې ذکر وکړو دې مطلب خدای تاسو وخت وخت په خپلو خبرو کې موایي چې دلته یو نوی بدلون را روان دی یا یو نوی جګړه را روانه ده یا یو نوی کلیش را روان دی د دې لږ وضاحت کولی شئ تاسو؟
او چې زبر داسې اندر کومه پلانډ توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو کو ګورئ دا درېمه صدۍ ده چې د دې زارې روسي امپایر او دلته برطانی امپایر هندوستان کې بیا روسی امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سینټو معاہدې په شکل کې غرب دلته موجود و. د دې تصادم جاری و او مونږ اولیدو چې د دې منځ کې سور جنگ و نو تو جنگ بیا دې زمونږ کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده. یو نوی مرحله دې راغله او د دې مرحله کې فرق دا دی چې مخکې صرف روس فریق وکړه اوس دا دی چې چین روس او ایران دا یو اړخ دی او بلې غاړې ته امریکا برطانیا او بیا دې سره یورپي اتحادیان هم دي دا یو قسم یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته د جنوب وایي دا ګلوبل ساؤت دا بلې خوا ته دي. نو په دې کشمکش کې بیا داسې ښکاري چې د سور جنگ روان دی او تور جنگ دی زمونږ کور ته راوړي او دلته خو چکر راوړي چې دلته کې چونکې لکونه داسې خلک دي چې هغوی جنګېدلي دي او ذهنونه وینځل شوي دي مذہب په نوم باندې جګړه چې دا هغې لپاره هر وخت تیار دي وسلیم شته دا خبره ده. نو دا یو خدا ده چې دا داسې ښکاري چې دلته چې د ٹی ٹی پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان منځ کې خبرې دلته راځي او د بنگلاديش کې هم اړه ګړې چې جوړیږي هغه کې کنه جماعت اسلامي په دپل اتحاد کې شامل ده او دا مجسمو ورزولو کار کې بایکې دي چې هغوی زیات مخکې مخکې بوي د مجیب الرحمن مجسمې ورزولو. خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلاديش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلی دي او دا ځوانانو دا بابت اورې مرکې چې هغه وایي چې فرانکیا په وزیر اعظم کوي کنه او هغوی یې نیزبان شاتلو ته تیار نه دي
بالکل.
نو ما یقین نه دي چې فوج هلته کې مارشال لګولی شي.
د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ په اړه مو د سیاستوال او د سیمهیزو چارو له پوه افراسیاب خټک سره د شاهین بنیري مرکه ورده.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلي ک مرکزی حکومت غنی چې جدي خطر ورته متوجه دي نو وزیر اعظم شهباز شریف د قومي سملای ماته او نوې انتخابات وکړي. دا خبر د پیپلز ګوند جنرال سیکرټری نیر بخاری د اتوار پورس په بیان کې کړی دا ګوند په مرکزی حکومت کې د مسلم لیگ نون اتحادی دی. د چارو ځینې شون کې وايي پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له طریق انصاف پرته بل یو ګوند هم د انتخاباتو په حق کې نه دی. ځینې نور بیا وايي چې هر کله د پاکستان د چیف جسټس او یا هم د لوړپوړو پوځي مشرانو د دندو مودې په ختمېدو وینو په هیواد کې یو غیر یقیني حالت رامنځته کیږي. تفصیل لپی خبره غلام غوث را کوي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې که حکومت ته س جدي خطر وي نو وزیر اعظم شهباز شریف دی قومي اسمبلی ماته کړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات وکړي شي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا دا خبره د یاد ګوند د جنرال سیکرټر نیر بخاری لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. شینون کې وایي د پاکستان پیپلز ګوند دا بیان په موجوده روانو سیاسي حالاتو کې ځکه ډیر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریکي انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنز د معاملاتو حل کولو لپاره د مذاکراتو راپورونه مخې ته راغلي وو. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې د دغه پورونو تردید کړی دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
الیکشن خبرې هم کیږي د بعض جماعتونو طرف نه او دنه دا ګنګوسې هم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي شي او په دې باندې خبرې تر روانې دي ځکه چې د میا شہباز شریف صاحب نے چکم توقعات نا غ توقعات نہ پورا کی او د دن خبرون دا ہم دی چی د میا شہباز شریف صاحب نے توقعات نہ پورا کی گی نہ داغی وجہ دادا چی اغی سره کم وعده شوی او په کم انداز باندې اغی د حکومت ور کول وعده شوی وا نو حکومت اغی د پداغ انداز باندې نه دی ور کړی شوی دا اغی داوی چی اوس هم زمونږ لاس په تړلی شوی دی نو بہرحال د بازی سیاسی جماعتونو دا مطالبہ تھا چاہے الیکشن دیوشی ری الیکشن دیوشی ہو دا بہم حقیقت مخ تک دو چہ دے وقت کے پاکستان دے یو معاشی او اقتصادی بحران سارا مخ دے او پا دے وقت کی دمر لویا ایکٹیویٹی کول چہ پا طول ملکی وزل بیا انتخابون ہوشی نظمہ پا خیال باندے دا یو مشکل عمل خکاری
پا پیخور کی دا خبریال او شینون کی لحاظ علی نے مہم دا پاکستان پیپلز گوند دے بیان پاڑا پختن اوکڑا نو آغا پا جواب کی اویل چی حغا پی کرنا کوی چی دوم رزر با پا پاکستان کی بیا پا دے حالاتو کی انتخابات وشی
دی وقت کی پاکستان دا الیکشن فقط سلور یا پینزہ میشتی شوی دی او دا سو دوم را مودانا دا چی دا فوری بیا دا انتخاباتو فیصلہ ہوشی زما پا خیال باندے پدے وقت کے دا پاکستان تحریک انصاف نہ علاوہ یو سیاسی جماعت ہم دیتا تیار نہ رہے چاہ دے دا انتخابی عمل تک کچھ چیز پاکستان تحریک انصاف پہ یو بل لگ رہے کہ چاہوئی زمانہ مینڈیٹ اگست شوے رہے کو بے انتخابات کی نماتا مینڈیٹ ملا وی دیشی خود وقت کے فوج دے وقت کے عدالت دے وقت کے نور نظام حتی چاہے الیکشن کمیشن دا ټول چې کوم ده د دې خبرې جوګنه دي چې غوې چې دی وخت دی الیکشن شي ځکه چې الیکشن د 500 ارب روپو نه زیاته خرچه صرف نه ده بلکې دا غي نه علاوه په ټول ملک یو صورتحال به بدليږي
د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په خبر شوی بیان کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې ولسمشر آصف علي زرداری چې د دوی د ګوند شریک مشر هم دی د خبرې ته تیار دی چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنز د درېمګړي کردار ادا کړي کچېری دوی د مذاکراتو د لاري معاملاتو حل کولو ته تیار وي په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان وایي په پاکستان کې چې کله هم د ځینو ادارو د مشرانو عیني مودې پای ته پر رسیدو وي نو هیواد د دا رقم سیاسي بې ثباتۍ او غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي
دا وخت چې د پاکستان تحریک انصاف کوم خبر روانه ده نو اسټابلیشمنت په هیڅ صورت باندې د هغوی سره روغ نه غواړي ځکه چې تحریک انصاف اسټابلیشمنت ته فوج ته ډېر زیات نقصان رسولی دی اگر چې د تحریک انصاف قیادت خواهش لري کوشش کوي چې دوی ته معافي میلاو شي خو اسٹیبلشمنٹ دا خبری اس نے منی پاک فوج سربراہ دے آرمی چیف دے حغد ریٹائرمنٹ مدت طرح نزدی کی گی پورا کی گی چیف جسٹس سے دے نو حغا ریٹائر کی گی نو اگر وقتوں کی چکر پتہ کا سوکو بانے نوی خلق راضی نو پاکستان کے دغه شانتی حالات پیدا شی مختلف بیانون ہم راضی مختلف اتحادون و صورت کے خپل خلق راتون کی حکومت جوڑول و دپار لابنگ ہم کئی آج آیا واقعی دا پیپلز پارٹی پر دے مطالبہ کی سزور شتا او که زور پاکستان او د دوی په شاخو سو کولاړ نه دی د دوی خو د وخت نه مخ کې د چا سره سره ډیل یا بارګیننګ نه دی شوی نو دا به راتلونکي وخت ثابت وي
د بیا انتخاباتو کولو په اړه په مرکز کې د مسلم لیگ نون د حکومت ملاتړ کوونکي ون پاکستان پیپلز ون نوړان دی د پاکستان تحریک انصاف په شمول د حکومت نه بهر یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو هم د اسمبلیانو د ماتولو او په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنې کړې دي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی
په
کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد شوی اوږدمهاله پرلت مشران وایي پاکستانی چواکي د دوی سره کړو ژمنو ته درناوی نه کوي د دوی په وینا اوس هم د چمنو سپین بولدک خلکو په تګ راتګ کې د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي دوی د اگست پر پنځمه لمشال لډو سره په خبرو کې زیاته کړل چې سلام مشورې روانې دي او خای ژر بیرته پرلت پیل کړي بل خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي خپل ژمنې نه دي پر شار شوې د صوبې د کورونا چارو وزیر پر میاد نیټه مشال ډو ته ویلی چې یوازې مزدور کار خلک بیل پاسپورت او ویزه تګ را تک کول شي. د پاکستان حکومت د چمن پر پوله افغانستان د تلو راتلو لپاره تیر کال د پاسپورت او ویزه درلودل لازمی کړی ول چې بیا یې پر ضد سباندې نه میاشتې پرلت وشو. که څه مغه پرلت د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د مذاکراتو وروسته ختم شو، خو پرلتوال وایي غوښتنې نه دي منل شوي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
په چمن کې د ترسره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وای په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد ترسره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشرانو ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم سوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویان صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رډیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بې له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف نمر به مجبور ای پرون مر په کوټه کې د پښتونخوا ملي اوازی پاکی صوبای صدر کار خان ودان ولري، نو د محمود خان استرزی سر مرادته ده، د اصغر خان د صوبای صدر د اوازی مشر پاکی د هغه سره مر لیدنه وکړ، نو مر به برته پښتون کام پرست کب کوتنه چې دی هغه به غونډو او پنڈیان دا لغریان بور سرا قبائلی مشران بور سرا ورته بخشینو بلار نسته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه و هلې چې یوازې مزدورانو ته د بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف اور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ را تک لار به پر پاسپورت دي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو وای حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اگست پر 4 مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي، د هغوی موږ ټولې مسلې هواري کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړي، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. زیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی و. یا د حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او کاچاک مخنیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پښتونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون ملازمین لدې عمله په احتجاج دي چې په وینای حکومت ورته د تیرو درو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. مظاهره چان وایي د پونتون د ودانۍ تعمیراتي چارې درېدلې او له وجې دوی هم په ویره کې دي چې له نوکریو به وایستل شي. ځایي چارواکي وایي د سوات انجینرینګ پونتون مالي مشکلات لري او دا چې دوی یې د حل لپاره کوښښ کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات انجینئرنګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه میلاویږي. احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ میلاو شوې.
ما بي اس باټ نه کړی د زبر کلاس پور دغه باندې پوسټ باندې ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم ما ز تنخوا لم فیملی شاته ما ته فیملی پرته ده. نو د حکومت په کار ده چې د نور جوابونه راوباسي. نور خلکو لچ کم دې زما په شان دي بی ایس پارٹی کړي یا بی ایس پروگرام کم دغه کړي نو هغه د پر جوابونه اور کې اشته زمو نه جوابونه اخلي. نو زمو حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي. په کار ده د حکومت له خدا په کار دي چې موږ اوس مستقیل ته بوجو 4 سال موږ بده کې جواب وکړو او اوس موږ له په کار چې موږ پرمننت وروړی.
اماري تنخواه بحال کړو. اماري تنخواه بحال
کړو. نو مټي انجینیر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وایي چې درې کال وړاندې د سوات پوهنتون په خیس او کینه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینیرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه خنه وکړي میلاو شو.
بهانو الکان نه دی دلته کې دلته دا بهانو خاندانونه چې دا یو ډارک طرف روان دي تیارې طرف روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغ استیک شي شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کومه چې دا خلک بس کوي آیا داخل کو بیا هغه ټیرریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلی. قابل فرض کا عدل تک یو ماستر یو ماستر کینډیډیټس دی دلته کې موږ سره ماستر شتا زموږ سره دلته پی ایچ ڈی کینډیډیټس شتا دلته کې موږ سره کوم دی 16 ایجوکیشن دی ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي ته دونه جاب وغسته شي نو دوی بس کوي.
د تحصیل قبل په خوانه ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسینو سره ملګری دي او د حکومت له خوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي.
جون 2024 تیر شو د 3 ارب روپۍ په کارو کې ریلیز شوې آنګری پی ٹی ای حکومت دا منظور کړی وو هغه حکومت وو سم دی نو دې له 6 کروڑ روپے ورکړي چې پدې کې بقایجات ته ټیکدارن چې هغه 22 کروڑ روپے دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ هغه بقایجاتو کې لاړې. خو اوس مخ کې کې پدې ریشو باندې دي دا پیسې ورکین دا 18 سال کې مکمل کیږي. نو په کار دادا چې دې له دې پیسې ورکی او دا روان منصوبه چې دا ونه درې زمنګ بیگانو صاحبانو هم دا خبر کړی و چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا روانه منصوبه چې کمی دي پی ٹی ای حکومت منظور کړي دا به بندیږي نه او دا به منګه جاری ساتو.
د انجینیرینګ یونیورسيټي مرستيال پروجیکټ ډایریکټر په هڅه زاد په دا غړه مشال ډېر دوول چې یاد پوهنتون لپاره 15 ارب روپۍ منځوري شوی پکې 2 ارب روپۍ جاری شوی او لګیدلې او ته پوهنتون د ودانش په ته 20% کار مکمل شوه ځکه چې د ټیکدارانو 20 کروڑ روپۍ بقای دي.
ډي جی ایم ان ای ته هم لیټر په دې دغه کې کړه دي چې زمونږ د لایبیلیټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره چې دا مونږه د ټیکدارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر. نو کنسٹرکشن خلا بقایا جات دی جی دا کنٹریکٹرز بقایا جات دی. نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکه داران دي. د اوورال یونیورسيټي چې کم لایبیلیټی ده سر هغه زمونږ سره 22 کروڑ ده.
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو په اړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتي کارونو مشر اختر خان په دا اړه وایي چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منځوري شوی 3 ارب روپۍ جاری کړی شي. دی وایي چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولای شوی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے تے دا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
د پاکستان حکومت دا وکوي چې د جولای په خیرنۍ اونۍ او د رواني اگست میاشت په لومړۍ ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرح کمه شوې ده. خو په پېښور کې ځینو کسانو مشال اړو ته ویلي چې دا خبره ځکه نه مني چې یو څیز ارزانه نو یو شمېر نور ګران شي. اقتصاد پوهان وایي حکومت دې په دایمي ډول د ګرانۍ مسلې د حل لپاره تجارت زیات، ټیکسونه کم او د آزاد بازار پالیسی خپل کړی. د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې د دې موضوع تفصیل ورو.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټک د اگست دومبه اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي د ګرانې شرحه د 12% نه 11% ته کم شوې ده. رپورٹ کې ویلي شوی چې روانه اونۍ د غړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالی سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شانتي چینی پروت دی، هغه د ایکسپورت اجازه نه ورکي، بیا ورکي نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. تو زما دا خیال دے چا حکومت دے بالکل ڈی ریگولیٹ کی، دا ڈیوٹیز بالکل کم کی، دا یو ای گنتے صرف 5% ڈیوٹی، اور دا تجارت چ دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی، دا غنم اور دا چینی اور دا اوڑو ہر یو شے کے حکومت مداخلت دے. نو چے حکومت ختم کی نو خلق با پخولا غنم آلی دا زمیندار نا.
دا شماریات اداره وایي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ په 2.5% ګران شوی. د اگست په څلورما د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانونه د چرګانو، رجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ارزانه فائدہ ورتا نه رسی، ځکه که حکومت ورتا د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هودونه زیاته شوې ده کنه چې صحادي نشتریار یو شی ورته ورته ګرانيږي او شل زره تنخاره نو پاغه کې په دادلم 20000 روپے په مونږ باندې بل لاغلې او صرف درې پکې په کور کې رچتي هغه پی چلیږي. نو منګي ډیره زیاته راغلې را او وا بیلون هم نشو جمع کولی پکې چې کمې سبزی له ورده نو د یو نیم سلو 200 کیلو کم نشته. نو منګي ښه زیاتره
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 15% سیوا شوې. د پېښور اوسیدونکي سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې 3 میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوې.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د منګای نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، دا کور نور دا سے اشیاء ضروریات چی دی آغا والے نو یو سیزم نن سبا ارزان نہ دے اور روز تروز دا مہنگائی سیوا کی گی کمی گی نا چلا کمنگو آئی چی دا سیز بکم شی. البتہ دو نا پرک راغلے دا دینا مخ کے دودریو میں اشتے مخ کے چلا کا سیزو نا کم شیو اور آغا ریٹو نا واپس بیاخ پو دوبارہ خپل زی تو حتل ندے مطلب دا ہے چی مہنگائی واپس پا خپل زی برقرار دا بس مصنوعی طریقے سر دی خپل دغو کی طریقہ کارو کی حکومت خو پراپر پلاننگ د دې سردا نشته چې لکه مهنګایي به موږ سینګ کوم او د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی لپاره.
د نېشنل پارلیمنتری ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په 3 رسنو سره خبر کیول چې ملک کې گرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانی کې 6% او د روان کال د فروری د میاشتنا د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فنچ ریټینګ دروان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکه شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه.
00 400 440 1019.